چې بریم د ساجی رډو د دې سات په خبرونه کې مو هر کله کو یونا مشبنه وکړه چې افغانستان ته بلستون شوو کډوالو سره د تراکو بورختیا او نورو برخو کې مرستې وکړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی یا یونام مشه روزا او تنبایو پرون په کابل کې د طالبانو د کلیو پراختیا وزارت له سرپرست مولا محمد یونس اخونزاده سره په کتنه کې داشمنه وکړه. د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM د دوشنبه پر ورځ په خپل اکسپانه کې لیکلي دي چې د اپریل 14مې له پاکستان راستنه شوی نږدې 1,00,000 افغان کډوال ثبت کړي دي. د غساسمن په یو بیان کې ویلي چې له نورو مرستندوی او محسوس سره په ګډه راستنو شوی افغانانو ته په وخت بیرنی مرستیا وړین خدمات وړاندې کوي. IOM اندیشنه شولې چې دغه راستنو شوی افغانانو ضرورتونه ډیر دي او د مرستو لپاره نورو بیرنیو منابعو ته سخت اړتیا لیدل کیږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام اعلان وکړ چې د سویډن د نړیوال پراختیایي همکارۍ ادارې د افغان میندو او ماشومانو د تغذیه د ملاتړ لپاره 2,200,000 امریکایي ډالر مرسته کړې ده. په دې مرسته به 1,500,000 میندو او ماشومانو ته د درو میاشتو په مخه مغذي خواړه چمتو شي. د خوړو نړیوال پروګرام دوشنبه په یو بیان کې وویل چې له افغانستان سره به د سویډن نوې مرسته د لسکونو زرو میندو او ماشومانو د خوارځواکۍ مخه ونیسي. په افغانستان کې د خوړو د نړیوال پروګرام استازي موتین تا چموکا وای چې سږ کال په افغانستان کې 12,00,000 میندې په خوارځواکۍ اخته دي او داسې اټکل کیږي چې 3,500,000 ماشومان به په دې ناروغۍ اخته شي. سویډن له 2020 کال تر 2040 کال پورې په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام سره تر 10,000,000 ډالر ډیره مرسته کړې ده. په بدخشان کې د طالبانو چارواکي وایي چې د یاوان په ولسوالۍ کې د یوې غونډې د شوېدو له امله درې تنو خپل ژوند له لاسه ورکړی او یو ټپي شوی دی. په بدخشان کې د طالبانو د اطلاعات کلتور عامر حکمت الله محمدي وایي چې دا پیښه د دوشنبه پر ورځ د پتاپ په کلي کې رامنځته شوه. د شاغلی محمدی په وینا درې تنه د نقیب الله سمی الله او شمس الله پونم تر خاور لاندې شوی او مړ شوی او د سید عمر پونم یو تن ټپ شوه دی چې درملنه روانه ده. د بدخشان په یوان ولسوالۍ کې هر کال د مځکې د شوېدو د پیښو په شمول طبیعي پیښې رامنځته کیږي. د ایران د دولتي رسنۍ په وینا په بندر عباس کې د 14 د قربانیانو شمیر او یا وته ورسید او د ټپیانو شمیر تر 1,200 اوښتی دی. چارواکو پرون ناوخت وویل چې د 48 ساعتونو له تیرېدو وروسته لا هم دا اور چې د شهید رجایی په بندر کې لګېدلی و نه دی مړ شوی خو تر کنټرول لاندې راغلی دی. چارواکو تر اوسه د شهید رجایی په بندر کې د اپریل 16 نیټې د چاودنې علت سم نه دی روښانه کړی خو خپلواکو متخصصینو ویلي دي چې دا چاودنه په ناسمه توګه د سوډیم پر کلوراید د زیرمې له امله رامنځته شوې ده. سوډیم پر کلوراید د توغندیو د سون په موادو کې کارول کیږي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په دوهمه نړیواله جګړه کې د نازی جرمني د ماتې د کلیزې په مناسبت له اوکراین سره د روسیې په جګړه کې درې ورسنۍ اوربند اعلان کړ. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر د کرملین هغه اقدام چې د اپریل 28 اعلان شو صادقانه ونه بلاو د سمدستي اوربند غوښتنه وکړه. دا په دې میاشت کې دوهم ځل دی چې کرملین د جګړې د بندولو غوښتنه کړې ده. د ایسټر د رخصتۍ په جریان کې د اوربند لپاره مخکینی وړاندیز په لویه کچه له پامه غورځول شوی و ځکه چې روسیې او اوکراین بریدونو ته دوام ورکړ. په دې بریدونو کې د مسکو لخوا په ټوله اوکراین کې د پراخو هوایي بریدونو لړۍ شامل وه. او وروستی خبر دا چې د هند کرکټ په غوره لیګ کې د راجستان رایلز 14 کلن بیټسمن ویپ هاو سوریاوینشی سلیزه جوړه کړه. د په دې ډول د شلوورا لوبو په تاریخ کې تر ټولو ځوان لوبغاړی شو چې سلیزه یې ووهله. سوریاوینشی د افغان لوبغاړي راشد خان په توپ په پرونی لوبه کې شپږیزه واخیسته او خپل سل منډې جوړې کړې. د دې سلیزې بل کمال دا و چې د هند په غوره لیګ سیالیو کې دوهمه تیزه سلیزه ده. تر د مخکې تیزه سلیزه په 15 توپونو جوړه شوې وه. چپلاسې سوریاوینشی 8 او 11 شپږیزې ووهلې او په 8 توپونو یې 101 منډې وکړې او وسوسېد. په دې لوبه کې راجستان رایلز د ګجرات لوبډلې ته په 2 ماتې ورکړه. ازادي راډیو په انټرنیټ کې پاسه ازادي راډیو .com کې اوري. وړاندې په خبرونه کې سور صلیب وایي چې په افغانستان کې وچکالی او بیا وخت ورشتونو د خوراکي موادو خوندیتوب سخت کړي. په دې خبرونه کې د بی وخت ورشتونو لامل د سیلونو مسله هم د چاپیریال ساتنې لایو متخصص سره شریکه کړي.
حداقل په کله د باران کیږي او سیلابونه راوړي نو دوی باید خپل کورونه پرېږدي چې هغه ځاني تلفاتو مخنیوی وشي.
ملګری ملتونه وایي چې د ښځو د حقونو مخنیوی اقتصادي ستونزې نور هم لانجمنې کړې دي.
انداسې ډېر خیانې چې چاغان اورونه لري نخلرون لري نه میډونه څوک مړه شوي وي کونډي یتیمان وي هغه د کور سرپرسته وي هغه چې بیدیا ونوځي چې شوی وکړي مجبور ده چې سول وکړي بیدیا ودرېږي.
افغانستان ته مو د یو شمېر ستنو شویو کډوالو له ستونزو هم خبرو. په نړیوالو موضوعاتو کې د پاکستان د دفاع وزیر څرګندونې لرو چې له هند سره وایي د پاکستان لانجه ډیره سخته شوې. تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د سرسلیب نړیواله کمیټه ICRC وای وچکالی او بی وخت بارانونو او سیلابونو روان میلادی کال په افغانستان کې د 14 میلیونو وګړو لپاره د خوراکي موادو نخوندي توپ پسې سخت کړی دی. ICRC تیر ورځ دا موضوع د 2015 کال لپاره د خوړو د خوندي توپ د وړاندوینې په حساب مطرح کړ. جزئیات په دې راپور کې.
د سره صلیب نړیواله کمیټه ICRC وای د افغانستان د طبي پیښو زیانونو او د څلورو لسیزو جګړو لامل د اقلیمي بدلون منفي اغیز په دغه هیواد کې ستر اقتصادي ننګونې رامنځته کړې دي. ICRC په راپور کې چې د دوشنبه په ورځ د اپریل په 28مه یې خبر کړای د پایښت لرونکي کلیوالي معیشت لپاره د کروندګرو ټولنو پیاوړتیا په سرلیک سیاته کړې چې په دې پایله کې د کرنې سي ټولنې چې د نږدې 80% افغانانو د ژوند اصلي سرچینه ده شدیدن زیانمنې سوي دي. وړاندې راغلي چې د خوړو د خوندیتوب د ډلبندۍ IPC د وړاندوینې له مخې د وچکالۍ او غیر موسمي بارانونو او سیلابونو په ګډون طبیعي پیښې د کروندګرو د زیانمنېدو لامل سوي او روان میلادي کال کې په افغانستان کې له 14 میلیونو زیاتو خلکو لپاره د خوراکي توکو ناملې لا پسې زیاته کړې ده. په دې راپور کې په کابل کې د سره صلیب نړیوالې کمیټې د پلاوي مشرې کاترینا ریډس په حواله راغلي چې کروندګر لستر ننګونو سره لاس او گریوان دي او هغه ټولنې چې په کرنې پورې تړلې دي له سخت وضعیت سره مخ دي. نو موري دې ته اشاره سره چې دغه وضعیت دوام کولای شي په افغانستان کې ستا خوراکي نامني لا پسې سخت کړي. نو موري د دې وضعیت خرابېدو د مخنیوي لپاره د دغه ناورین د زر تر زر حل پر اړتیا ټینګار کړای او زیاته کړي ده چې د سره صلیب نړیواله کمیټه د څو هدفي نوښتونو په پلي کولو سره له افغان بزګرانو سره د هغوی د کرنیزو ځمکو په بیا رغونه کې مرسته کوي. په همدې حال کې په افغانستان کې یو شمېر کروندګر وایي چې د وچکالۍ او زیاتوالي دوی سخت غیزمن کړي دي. د هرات ولایت په غوریانو ولسوالۍ کې یو بزګر خیر الله په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
میزان بارندگی های کمی که در مناطق ما وجود داره کشتارهای ما بسیار آسیب دیده.
د دې لپاره چې زمونږ په سیمه کې ورښتونه کم دي زمونږ کروندو او حاصلاتو ته ډیر زیان رسیدلی. ویالی او هغه اوبه چې لسین زمونږ په خوا ته راتلې په بشپړه توګه وچې شوې. له بده مرغه مونږ ډیر زیانمن شوي یو. هیله من یم چې په دې برخه کې زمونږ سره همکاري وشي چې ستونزه د دې لامل نشي چې مونږ نور هم زیانمن شو او زمونږ کروندې لمنځه ولاړ شي.
د نیمروز ولایت په چهاربرجک ولسوالۍ کې یو بزګر عبدالرحمن هم خپل سګنیو حاصلاتو ته خوشبینه نه دی.
قبلم اب می آمد مردم گندم کش می کردن ولی ام یک او یا دو او که می دادن باز دوباره تر خوش می شد.
مخ که کلونه که هم پا لمرایو که او برات لی خلکو با غنم کرل خلی یو یا دو زلون خورو و او لی ورستا بسین بیر تا وچی دا او حاصلات کاملا خرابی دل ده غنم و اماغ تخمون هم لمن زد لل زکا چه بیا حاصل تا
د یادونې ده چې په تیرو څو کلونو کې د پرله پسې وچکالۍ سربیره ویجاړونکو سیلابونو هم د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې سلګونه جریبه کرنیزې ځمکې ویجاړې کړې دي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې FAO شپږ میاشتې وړاندې ویلي وه چې په افغانستان کې له هرو څلورو کسانو درې د خپل ژوند لپاره په کرنه تکیه کوي او په دې هیواد کې له هرو درېو کسانو یو یې د اقلیمي ټکانونو او اقتصادي بې ثباتۍ له امله د خوړو له نخوندیتوب سره مخ دی. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا څو ورځې وړاندې روان کال او راتلونکو کال لپاره د افغانستان په مرکزی او لویدیځو سیمو کې له وچکالۍ سره د مبارزې په برخه کې د 10 میلیونو ډالر مرسته اعلان وکړ. افغانستان یو له هغو 10 هیوادونو شمیرل کیږي چې د اقلیم د بدلون پر وړاندې ډیر زیانمنونکي دي، په داسې حال کې چې د دې بدلونونو منفي اغیزو سره د مقابلې لپاره محدودې اسانتیاوې لري.
په راپور کې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې په وینا واوریدل چې وچکالۍ او بی وخت ورشتونو په افغانستان کې د خوراکي موادو د خوندیتوب مسله پسې سخته کړې ده. نن د افغانستان په لسو ولایتونو کې د بارانونو او احتمالي سیلونو وړاندوینه شوې ده. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت په یو خبر پاڼه کې چې پرون یې خبره کړه ویلي دي چې په تخار، بغلان، سمنګان، سرپل، بامیان، دایکنډي، غور، ننګرهار، لوګر او پکتیا کې له 100 تر 1500 ملي مترو پورې د بارانونو د ورېدو اټکل کیږي. څرنګه خلک ځانونه له سیلونو ساتلی شي؟ په دې اړه مې د چاپیریال ساتنې د متخصص د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ادارې د پخواني مرستیال عبدالولي مدقیق نظر اخیستی.
د دې سیلابو راوتل نوې خبره نه ده په افغانستان کې. موږ هر کال دغه سره مخ یو، موږ یې وتول فقط په عاجله توګه په داسې حالاتو کې چې اوس د سیلابو تقریبا فصل ورته ویل کېږي، هغه خلکو چې خپل کورونه یې په خوړونو کې جوړ کړي یا د خوړو ته نږدې جوړ کړي یا سیلراو چې ورته وایي دو سره نږدې او هلته د اوبو د راوتلو امکانات هلته سل په سلو کې دي. که دلته چې دوی کورونه وي نو زما مشوره به دوی ته دا وي چې حداقل چې کله د باران کېږي او سیلابونه راولي نو دوی باید خپل کورونه پرېږدي چې هغه ځاني تلفاتو مخنیوی وشي.
مدقیق صاحب، په تیرو کلونو کې چې په افغانستان کې سیلابونه راغلي دي او ازادي راډیو کوم راپورونه خپره کړي دي، کله ناکله خلک داسې چې د سیل اوبه ټیټي وي، خلک ورځي لرګي ترې راباسي چې بیا دا وروسته نور سیلونه پسې راځي. فکر کوي چې دغه خطر همیشه متوجه دی چې بیا نور سیل پسې راشي او خلک یوسي؟
ګورې، د شیبر سر دغه سیل چې کله راوځي نو په اوله کې د اوبو کچه ټیټه وي، ولې وروسته د اوبو هم استعداد قوت زیاتېږي، شدت زیاتېږي او هم د اوبو هغه سفر لوړېږي. نو دا ډېر زیات خطرناکه کار ده. که چېرې وګړي دغه غواړي د سفر وکړي نو د دوی ژوند خطر کې دی، سفر ونه کړي.
کله ناکله چې سیلونه راغلي دي، خلک وارخطا شي، مثلا خصوصا د شپې په مخه وارخطا شي او چې له کوره راوځي بیا بیرته ستانه شي، ځکه خوار خلک دي، غریب خلک دي، دوی غواړي چې د کور وسایل هم له ځان سره وباسي. په دې برخه کې باید څوک
کله سیلاب رامنځته کېږي نو خبر دا ده چې له غنه مخکې دوی ځانونه وباسي. البته که چېرې حکومتي مربوطه اداره دوی ته خبر ورکوي او د هغوی دغه خبر او مشوره دوی جدي په پام کې ونیسي، او خصوصا هغه کورونه چې هغوی خامه کورونه دي، ډېر چینه دي او د اوبو سره نږدې دي، د اوبو د سطح د پورته کېدو په نتیجه کې دا په خطر سره مخ کېږي، نو دوی باید له خپلو کورو ووځي، په خپلو کالیو پسې دې نه ګرځي. فقط هغه خپل د کورنۍ غړي چې په هر شکل کېږي دوی ته باید نجات ورکړي. نو عمومي هغه مشوره دا ده چې دوی کله ووتل نو بېرته دې ژر په زره په لنډو کې بېرته خپلو کورو ته نه راځي، او سیلا دې وکړي تر څو دغه ځواني تلفات یا د ځواني تلفاتو کچه ټیټه وساتو او یا حداقل زیاته نشي.
کوم راپور چې ازادي راډیو لري د یوې هفتې په ترڅ کې بل څه هم را روانه ده د وریزو د افغانستان بیلابیلو سیمو ته، نو هغه کسان چې کورونه د سیل خطر سره مخامخ دي باید څه وکړي؟ په دې هوا کې چې بارانی ده نو وتل هم ورته سخت دي.
په هر کلي کې خلک پوهیږي چې کله سیل راوځي نو دا سیل په کوم مسیر باندې تللی، دغه مسیرونه د ځانونه یوې خوا ته کی او لوړو ارتفاعاتو ته پناوي سي، او ځکه د ورځې لخوا دي او که د شپې له خواوی باید دی، یعنی همیش خبرداری حالات باید د شپې دی ورځې باید دی په توجیه، خصوصا چې کله ورخت شروع کی.
له شاغل مدقیق څخه مننه.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
په پکتیا کې د قومي مشرانو په هڅو د دوو ترو زامنو د کورنۍ او ترمن سل کلن پخوانی دښمنۍ په دوستی بدل شو. د مخکنی دښمنۍ شکل لوري د روغی ته خوښتي او وای هیڅوک هم باید شته دښمنۍ خپل راتلونکو نسلونو ته په میراث پرېنشتي. په پښتنو په ځانګړي ډول لوی پکتیا کې شخصي دښمنۍ مهمه ستونزه ګڼل کېږي او شکل لوري نشي کولای په کلي او قوم کې اوسات ژوند او د نورو په شان کاروبار وکړي. نجیب الله خیل راپور لري.
د پکتیا ولایت د سید کرم ولسوالۍ اړوند د کوز ششنک سیمې د دوو کورنۍ ترمنځ سل کلنه دښمنۍ چې د یو لوري دوه کسان پکې وژل شوي وو د قومي مخورو او ځایي اوسیدونکو په حالو زلو په دوستۍ بدله شوه او په خپلو کې په قومي دود او دستور هغه د بدۍ ټوپۍ ړنګه کړه. قومي مخورو او مسلحینو وویل سره له دې چې دوی په دې روغه جوړه کې تر خپله وسه کوښښونه وکړل خو تر دې هم د روغې جوړې مهم لامل په خپله د ښکېلو لورو رضایت او ښه نیت و. قومی مخاور سید رحمان وویل
دا ډېر ښه خلک وو که موږ د مشران هر څومره ورغلي یو څه موږ څه د غریب ته ورغلي یو هغه ساخته خبر بې ورژانه راواخیستل وبې ویلې چې یاره خو د ما د تاوان وي خو ما د اترې زوی سره زه باید په یو نغاري کېنم په یو دسترخاني کېنم نه ګرځومه دا ټوپکې نه کوم دا د کوسي شیژناک مینځه کې زه نه خورم د ما که نورې بودیجې ته تاوان ورسېږي نو زه یې کومه اب نه بولم. تاسې خپله شاید د منطقه تاسې ول ده خاله خواخ دی دو غزوان خدای وزغورو خدای مگر تصواب کلو
دیاد دخمنه دوار خکی لوری دی روغ جوری تا خواخ دی اوائی پا خواده دخمنه دو دودری کسانو پمنز که پیخشه و خوز دی هر لوری دی کورانه دی غلوشمیر لدود بسو کسانو هم دیر شوی او هرسوک بیل بیل جوان تای ورپیخ گواخت خفه و د کوز ششنک اوسیدونکی محمد ایوب د هغه کورنۍ استازیتوب کوي چې په خوا یې دوه کسان وژل شوي دي. نوموړی وایي
زه په دې معاملانې ډېر خوشحاله یم. تقریبا د مونږ د دې معاملې سل کاله وتلي وو دا نوکه ورش کوه دا نش کېږي اوس په دا کورو کې به مونږ دوه کسان وو مثال د دوه زورنه نه سره بدیږي هر دای به په کور کې دوه سوه درې سوه نفس لري لویه وړکی مونږ یې د غومره لرو دا خفګان سي پیک سه دا ټول خفه کېږي په کور کې اکه ماشوم وي که لوی وي که وړکی وي که هر څه وي دا خفه کېږي. څو پیرې مونږ ته راغلي دي ماړۍ نه ده خوړلي بېچي تللي بیماری تللي دي دا د ټول منطقې نه ده د ټول هغه نه زمونږ ډېر خوشحالي ډېره مننه کوو.
د دښمنۍ د مقابل لوري کسان وایي ټول هغه کسان چې دښمنۍ ور ترغاړي دي باید روغې جوړې لپاره هر ډول مادي قرباني ورکړي خو خپل اولادونه او راتلونکي نسلونه له مشکلو وژغوري. د یاد اړخ په استازولۍ ملک محمد داوود وویل
هر د داخل بنګال سکمنی زرمتی گردیجی دو تا څو خاص کوم چې کومه بدی د تاسو په منځ کې وي هغه ټول لره کوي دا تاوان نه رسېږي مازمه کلاړه دا تاوان ده دا تاوان ده چې د تا په د تا زړه په شي خپه ده او د تا په غاړه کې پردای مړی یا په پور پروتا.
په پکتیا کې د خلکو د خپل منځي شخړو او دښمنۍ لپاره د ټاکلي کمیسیون غړي وایي چې دوی سره په اوس وخت کې 15 یا د دښمنۍ نسبتا سترې پیښې ثبت دي چې 15 حل شوي دیارلس هغه پای ته رسېدو ته نږدې شوي او د نورو د حل لپاره هم له ښکېلو لورو سره تماسونه نیول کېږي. یاد دیوی په لویه پکتیا کې له پخوانه شخصي دښمنۍ شته چې په دښمنۍ کې د ښکېلو خلکو د ژوند اقتصادي پرمختګ د دوی د اولادونو ښوونه روزنه او نورو سره د دوی د اړیکو د ټینګښت او پراختو بهیرې ټکنۍ کړی دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د پاکستان دفاع وزیر وایي د ګاونډي هند له لوري پوځي یرغل د کشمیر د تیرونې له خونړي برید وروسته حتمي ښکاري ځکه چې د دواړو اټومي وسلو لرونکو هیوادونو ترمنځ تاوتریخوالی زیات شوی دی. په دې برید کې چې تیرونې سیشنبه د اپریل په 22مه وشو د هند تر ادارې لاندې کشمیر په پهلګام کې شپږ ویشت کسان وژل شول. هند پاکستان تورنوي چې د کشمیر په شخړه کې د ترهګرو ملاتړ کړی دی. د پاکستان دفاع وزیر خواجه محمد آصف د رویټرز خبري اژانس سره په مرکه کې د دوشنبه په ورځ وویل
There is a likelihood that India will attempt
دا وی ډیر احتمال شته چې په پاکستان تیرای وکړي او جګړه پیل شي. دا ممکن نه ده. ډیر راوازه او ښکارا امکانات تر سترګو کیږي. احتمال در دې دوه نه ده. شغله آصف زیاته کړه چې ځواکونه پیاوړي کړی دي ځکه چې دا موضوع اوس حتمی ښکاري. نو په داسې حالت کې باید ځینې ستراتیژیک پریکړې وشي او دغه پریکړې شوې دي. خواجه آصف څرګنده کړه چې د هند لخوا د جګړې نقشې زیات شوې دي او د پاکستان پوځ حکومت ته د احتمالي برید راپور ورکړی دی. هغه نور جزئیات ورنه کړل چې ولې یرغل قریب ګڼي. رویټرز اژانس څرګندوي چې د هند بهرنیو چارو او دفاع وزارتونو د دوی پوښتنو ته په دې اړه تر اوسه ځواب نه دی ورکړی. د پهلګام تر بریټ وروسته هند وویل چې دوه مشکوک بریټ کوونکي پاکستانیان وو. پاکستان دا تورونه رد کړی دي او د وی بی پرې چړنې غوښتنه یې کړې ده. خواجه محمد آصف وویل پاکستان په لوړه کچه د تیارسي په حال کې دی، خو اټومي وسلې به یوازې هغه وخت وکاروي کله چې د هیواد بقا ته مستقیم ګواښ متوجه وي. شاغلی آصف زیاته کړه چې اسلام آباد له دوستو هیوادونو لکه د خلیج هیوادونو او چین سره اړیکه نیولې او همدارنګه چې بریتانیا، امریکا او نورو ته هم د وضعیت په اړه وضاحت ورکړی دی. نوموړي زیاته کړه چې د خلیج جنو عرب هیوادونو له دواړو لوریو سره خبرې کړې دي. د پاکستان دفاع وزیر د دوغو هیوادونو نمونه یاد نکړل. چین د دوشنبه په ورځ سیله څرګند کړه چې دواړه خواوې د لزغم څخه کار واخلي. خواجه آصف وویل امریکا تر اوسه په دې مسله کې له مداخله ځان ساتلې دی. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ تیره اونۍ ویلي وو چې هند او پاکستان به خپل ستونزه حل کړي، خو د امریکا بهرنیو چارو وزارت بیا وروسته وویل چې له دواړو اړخونو سره تماس لري او هغوی هڅوي چې د یوې مسؤلانه حل لارې په لور ګام واخلي.
ازادي رادیو تلیرویش ساعت حال تاسو سره ده.
د ملګرو ملتونو د شزو برخې خبرداري ورکړي چې په افغانستان کې د شزو سیستماتیکي ځپنې د دې هیواد بشري بحران لاپسې پراخ کړي دي. د ملګرو ملتونو د شزو برخې پیوونه وی راپور کې چې د اپریل په 28مه خبر کړ ټینګار کړي چې پر شزو د طالبانو محدودیتونو زده کړو، روغتیاي خدماتو، بشري مرستو او پامه ژوند کې د شزو د ګډون وړتیا ډیره محدود کړي ده. طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د زده کړو او کار په ګډون پر شزو پراخ محدودیتونه لګولې دي. اکرام الله اکرام راپور لري.
په افغانستان کې د خوځو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د خوځو څانګې د یوې نوې راپور موندنی ښیي چې په دې هیواد کې 80% خزې بشري مرستو ته د لاسرسي په برخه کې له ستونزو سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د خوځو برخې خزې او نجونی په بحران کې 2024 کال په افغانستان کې د بشردوستانه کلیدي برخو جنسیتي تحلیل په نوم په یو راپور کې چې د اپریل په 28مه خبر کړي خبرداري ورکړي چې په افغانستان کې د خوځو سیستماتیکي ځپنې د دې هیواد بشري بحران لا پسې پراخ کړي. په دې راپور کې چې د افغانستان په سلور د شولایتونو کې د تازه معلوماتو او ساحوي څېړنو او نظر پوښتنو پر بنسټ ولاړ د ټینګار شوی چې پر خزو د طالبانو محدودیتونو، زده کړو، روغتیایي خدمتونو، بشري مرستو او پامه ژوند کې د خزو د ګډون وړتیا ډیره محدوده کړي. د راپور له مخې د خزو انجونو په وړاندې د طالبانو سخت محدودیتونه نه یوازې د دوی د بشري حقوقو د سرغړونې لامل شوی، بلکې په افغانستان کې روان بشري بحران هم ژور کړي. راپور زیاتوي چې په مرستندوی موسسو کې د خزو په کار بندیز د خزو او ماشومان لپاره د بشري خدمتونو وړاندې کول خورا محدود کړي او په خزو د کار بندیز لامل شوی چې د خزو د ملاتړ نوي سلنه پروګرامونه یا وځنډول شي او یا په جدي توګه محدود شي. د ملګرو ملتونو د خزو د برخې په دې راپور کې د هغه مېرمنو په اړه چې د کورنۍ سرپرستی ورلغاړې ده او مخکې دندې درلودي خبرداري ورکړي چې اوس له سخت لوږې او فقر سره مخ دي. لکه ارمنه شوی او شمیر دغه مېرمنې له ازادي راډیو سره په خبرو کې هم له اقتصادي ستونزو سره ټکوي. د خوست ولایت یو اوسیدونکي مریم چې مخکې په یو غیر دولتي موسسه کې دنده درلوده اوس مهال بیکاره ده، ازادي راډیو ته وویل
چې کومې دندې لاره راغلم له سویر کړې موږ نه شکړل چې بیا وځو یا وظیفه وکړم. انداسه ډېر خیانې چې څنګه ورونه لري نفلرون لري نه میډونه څوک مړ شوی کوانډي یتیمون وي هغه د کور سرپرست وي هغه چې بیا نه وځي شي وکی مجبور دي چې سول وکی بیا و دريږي.
دا وایي د طالبانو لوري پر افغان خزو د کار او زده کړو محدودیتونه لامل شوی چې په سیمه کې ډېری پروژې په ټپه ودرېږي. یو شمیر اما بې وزلې مېرمنې هم وایي چې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د کابل یو اوسیدونکي لیلما ازادي راډیو ته وویل
شخص خدام نه یتیم د دوشمس
زه خپل څوتنه یتیمان لرم، کار نشته، په کورونو کې مزدوري کوم، سل یا یو نیم سل افغانۍ راکوي، هغه هم چې د کوم کور ولا را باندې سروس وسی کی مرسته هم چې کیږي له واسطو او رابطو ولا سره کیږي. په هر نظام کې غریب تبا دی، په یو نظام کې هم غریب ته خپل حق نه دی ورکړل شوی.
د ملګرو ملتونو د خزو څنګ په راپور کې دا هم راغلی چې د خزو په کار د طالبانو محدودیتونه او د خزینه روغتیایي کارکونکو کموالی روغتیایي خدماتو ته د خزو لاسرسي کم کړي او د امیندوارو مېرمنو او ماشومان روغتیایي وضعیت خراب کړي او دا چې د مخنیوي وړ مړینې کچه هم مخ په لوړې دوده. په راپور کې خبرداري ورکړل شوی چې که پر خزو دغه بندیزونه دوام پیدا کړي افغانستان به د پراخه بشري سقوط له خطر سره مخ شي چې لامل به ملیونونه کسان د لوګي له خطر سره مخ او بې کوره کېدو ته اړ شي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د زده کړو او کار په ګډون پر ښځو پراخه محدودیتونه لګولي. که څه هم د طالبانو حکومت په وار وار ویلي چې په افغانستان کې د ښځو حقونه د اسلامي شریعت پر بنسټ تامین کړي، خو واک ته تر رسیدو وروسته طالبانو له شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونه د نجونو په وړاندې د زده کړو دروازې تړلي او دغه راز یې په ټولو غیر دولتي او ډېری دولتي ادارو کې د ښځو په کار بندیز لګولی دی.
ل پاکستان افغانستان ته د جنو راستنو شویو کورنۍ او شزیاون جونی چې د کډوالو په پندغال او خیمو کې وسیږي وای روغتیاي اسانتیاو ته لاسرسي نه لري. جنوی اساسي رډو ته ویل داسې مهال چې د امیندواري په حساسه دوره کې دي، بیا هم شزینه ډاکټران او قابلیتګان نشته. روغتیا پلان وای کدی مهم حالاتو کې د غوښوزو ته روغتیاي خدمات و نرسي شي له خطرناک ناروغیو سره مخامخ کیدای شي. زما همکار فیروزه عزیزی د کډوالو په پندغالو کې له جنو تازه راستنو شوی شوزو او جنو سره ژغیدل.
امیندوار ام دینا همیاستو او د هر ډاکټر ته اړتیا لرم، بس سرپنا نه لرو، خیمی دی سرپنا جن لرو.
دوه وسکلنا شریفه وا چې د اپریل په 14 ل خپل کورنۍ سره د پاکستان له اسلام آباد خاره په جبري ډول افغانستان ته ستنه کړل شوې ده او اوس د کابل په کارتین او سیمه کې د کډوالو په یو پندغال کې اوسیږي. شریفي ازادي رادیو ته وویل چې د څلورو ماشومانو مور ده او پنځم هغه د نهمیاستو په ناسته خوای په خیمه کې د ژوند سخت ورځې شپې تیروي او هیڅ ډول روغتیایي اسانتیا او ته لاسرسي نشته.
سیو پاکستان کې سیو غرسي وي ما غل خپل تراغل یو دلته نو کور لرو نه خل لرو خیمه کې غزون نه تیریږي. موږ خپل کور کې امیندوارم ستاده زه خپل امیندوارم د ډاکټر ضرورت لرو ولې نه لرو ما روپي نه لرو زه خپل خواړه پیدا کوم امیندوارم د نه همیاستو او د هر ډاکټر ته اړتیا لرم همیاست باندې خلک زی راځي چې چړی تا ګور ولې نه خلک خپل علاج کوي خپل امتي خوګي لاسونه امتي خوګي غوندونه اندې خنه ده.
په تورخم کې د کډوالو په کم کې اتلاس کلن لیلا بیا چې همدا تیر اونۍ د پاکستان له خیبر پښتونخوا ایالت راستنه کړل شوی شکایت کوي چې د میاستنې ناروغي پر مهال د روغتي اسانتیاو لنه موجودیت سره مخ وي. د هم ازادي رادیو سره خبرو کې د خزینه ډاکټرانو له نشټونه شکایت وکړ.
نه کور خونه لرو تا مونږه د چمږ راغلي خیمه کې اوسېبو ډاکټر خزینه کاوی لګان خو مې دې 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 کې خزینه ډاکټر خونه ستلته خو ما ته پته نشته دا اوسه
دا په داسې حال کې ده چې ځینې روغتیا پالان په ځانګړي ډول د نسایي ولادي ناروغۍ متخصصین د ښځو لپاره د امیندوارۍ او د نجونو میاستنۍ ناروغۍ یا عادت یوه مهمه او حساسه دوره بولي او ټینګار کوي چې که دې وخت کې دوی لازمو روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی ونه لري له خطرناکو ناروغیو سره به مخ او آن د مور او ماشوم د مړینې لامل کیدای سي. د دې ډلې ډاکټرې سنیتا بهرام ازادي رادیو ته وویل
دا حالت چې اوس امیدوار مور زغمي د پراتونکو کې د ماشوم پر روح روان باندې او د ماشوم پر روح باندې ډیره منفي اغیزه لري. همدارنګه هغه نجونې او مېرمنې چې میاشتنې جامې لري هغوی ته مناسب ځای نشته چې دوی خپل حفظ الصحه مراعت کړي. دوی ته د تناسلي ناحیې امراض او مشکلات پیدا کېږي. همدارنګه د تخمدانو او د بچهدانۍ اوږدمهاله مشکلات ستونزې ورته پیدا کېږي او د دې تر څنګه حتی کېدلی شي یا هم د دوی خونریزي دوامدار او بهیږي. بالخصوص امیدوار مور ته چې د مور د کمخونۍ وجه کېدای شي حتی د مور د ماشوم د مړینې سبب کېدلی شي.
د کډوالو په پنغالو او خیمو کې مو د افغان راستنه کړل سویو ښځو او نجونو شکایتونه او د دوی د روغتیایي ستونزو موضوع د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت لوایان شرافت زمان سره شریک کړه، خو نوموړي په دې اړه د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو علي کمشنری یو ان ایچ سی آر هم د اپریل په 25مه ویلي و چې له پاکستانه راستنې سوي افغان ښځې او نجونې له ګڼو ستونزو سره مخ دي. یو ان ایچ سی آر د اندېښنې په څرګندولو زیاته کړې و چې د روانې اپریل میاشتې له پایله تر اوسه 1,00,000 زیات افغان کډوال له پاکستانه افغانستان ته ستنه کړل شوي چې ښځې او نجونې هم پکې شامل دي. پاکستان د مارچ له 1 نیټې راهیسې د افغان بې اسنادو او اي سي سي یا افغان تابعیت کارت لرونکو کډوالو د ستلو لړۍ پیل کړې ده. د یادونې ده چې په افغانستان کې د روغتیايي ستونزو او د خزینه ډاکټرانو قابلیتګانو او نرسانو د کمښت موضوع د بیرته راستنېدونکو کډوالو لپاره غالو هاخوا هم په پراخه کچه کچه مطرح ده. مخکې د افغانستان له ډیری ولایتونو په ځانګړي ډول له لرې پرتو سیمو هم په دې اړه شکایتونه سوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د افغان میرمنو پر وړاندې له شپږم ټولګیو پورته په ښوونځیو او دغه شان پوهنتونونو کې د دوی پر زده کړو محدودیتونو سربیره د 2024 زیږدیز کال د ډسمبر په دویمه په طبي انسټیټیوټونو کې هم د نجونو پر زده کړو بندیز ولګاوه.
د ازادي میلمه.
السلام علیکم. د ازادۍ میلمه یوې بلې مرکې ته خراغلې. زه اسد الله لودینی. تاسو به خبر یې چې پاکستان له هغه هیواد په ځانګړې توګه د اسلام آباد او راولپنډۍ نه د افغان کډوالو استل ګړندې کړي دي. په دې کډوالو کې کوچان هم شته. هلته د اسلام آباد او راولپنډۍ شاوخوا افغان کوچان وای چې دوی څلور څلور نیمه لسیزې هلته اوسېدلې دي. هلته ژوند جوړ کړی دی، مالداري دي، او وای چې اوس دوی باندې هم فشارونه راغلي چې خپلې کډې افغانستان ته بار کړي. دوی وایي ستونزې دا ده چې کډې به بار کړي خو مالداري په پاکستان کې پاتې کیږي، ځکه د پاکستان چارواکو ورته ویلي چې خپله مالداري به افغانستان ته نشي بیولی. دوی وایي مالداري او څاروي همداسې دي چې د پاکستان له آب او هوا سره، له فضا سره عادت دي، او که چیرته افغانستان ته دوی خپل مالداري راوړوي هم نو هلته به وای ناروغ شي او ممکن دغه مالداري د دوی له لاسه ووزي. دغه کوچان په پاکستان کې وخت غواړي، وای چې لږ تر لږه یو نیم دوه کاله دوی ته اړتیا ده تر څو دغه اوسنۍ مالداري سمر ته ورسوي او بیا دوی کولای شي چې خپل کډې بار او افغانستان ته راشي. دوی وایي سره له دې چې په افغانستان کې هم ځای ځایګای نه لري او حکومت ډیر غم نه کوي، خو وایي که لږ دوی ته وخت ورکړل سي نو دوی به دغه خپل کاروبارونه ختم کړي، څاروي به هلته سمر ته ورسوي او بیا به یوازې کډې ورته پاتې وي. دوی وایي چې په اوسنیو شرایطو کې دوی افغانستان ته اړول کیږي، کور ځایګای هر څه له لاسه وځي، مالداري هم له لاسه وځي، او دوی به د دوی په ټکو د پولی ټاک ته کینی. په همدې او نورو اړوندو مسلو می په راولپنډۍ کې د کوچانو له استازي ملک روزي خان کوچی سره مرکه کړې ده. لږه می اول وپوښتل چې دغلته کوچان کوم ځایونو کې اوسي او اساسي او عمده ستونزې څه دي؟
لکه میږي چې دی وس دی وخت لنګي دي، په دی وخت خوارم دي، لکه واخه په نست کنه د قرباني ټیم کوم نه خرڅيږي دغه. نو دوی بیا اوس بیګای ویل چې موږ به څه چل به موږ سره کیږي. بیا موږ په اسلام آباد کې تقریبا یو میاس مخ کې موږ یو جی کې غونډم کړی و د کوچانو باره کې. نو موږ وویل چې کچیرته موږ اسلام آباد کې سفارت لخوا او لا وزارت داخله کې موږ مثال ته یو غږ پورته کړو، هغه ته ووایي چې مثال د خبره موږ ته دوره ټیم راکړي چې د مالونه کاغانو نارانو ته ولاړ شي البندو ته، کنه او له البندو نه بیرته څلور شپږ میاشتې بعد لا پنځه میاشتې بعد واپس راشي. نو هغه ټیم کې د واړه وریان چې دي دغه هم غټ شوي، تیاری خرڅلاو ته برابري، او دا میږي چې کومې دي دغه هم لکه په غوښه کې تیاری، کنه. نو اوس ستونزې ډېرې زیاتې دي، دوره ستونزې دي چې کوچیانو خو ډېرې زیاتې دي. او د کوچیانو خو څوک دسې لدین خام کوچان افغانستان پاکستان ته تلل را تلل ډیر موږ له یادښت نه مخکې موږ پلرونه ونیکونه بم دا خبره کړه چې موږ کوچان به پاکستان او افغانستان ته تلل را تلل د کور ایمرجنسی پخوا داسې د شهیدانو ټنډې دی تل په سیټ مده کنه. نو اوس ستونزې ډېرې زیاتې دي، نو اوس دې سره خلک ډېر زیات پریشان دي.
ملک صاحب راځي لږ زرا ډلبندې او کوچي اساسي ستونزې مچ شي دي. یوازې د مالداري ستونزې چې مالداري ستونزې د چتا سونه سي کولای افغانستان ته راشي ځکه کارتونم ختم شوی دي تاسو وایي، او کنه په مجموع کې حالت ژوند او کاروبار داسې د چتا سو حالت غټولنې سره پیوند کړی او نسي کولای چې غټولنې پرېګ دي.
دا سدا اوس ګوره دغه د کوچانو خو نه بلکې ټول افغانانو خو بیا د کوچانو خو دغه درم نسل دلته په پاکستان کې اوس پر کېدونکې ده، کنه. نو اکثره کوچان خو اوس په خوانه بچو په سلو کې اوس تقریبا نیمایي کوچان چې دی هغه امیږي وزي کوي، او دا نیمایي بیا دا سدي سي ټیکټر ماشين لکه نور زمیدارا دا کاروبار کوي. خو دوی وسم لکه ځوان څه داسې ده لکه پخوا پشان لکه کوچانو داسې ده، کنه. یو جی بل جی ته پاسانه دوی تللی را تللی سي، او بل دسې دوی اکثره دلته د چوپالو نو ورتوای کنا سفر ورتوای دغه کې ووسی کوچان ټول لکه په خو کورو کې نو ووسیږي نو ستونزه خو دغه د سماشومان دی هغه د وطن کې عادت دی او بل په افغانستان کې په افغانستان کې کوچیانو په سلو کې لس فیصده منځکه نه لري یو شایم نه لري پخوا د وروس وخت کې راغلي دي بس منځکې ټولې دا خرڅې کړي دي او لا په هغه وخت کې څه کوم وو چې یو کور اوس هغو کورونه لس پنځلس کوره جوړ شوي دي نو هغه منځکه اوس پنځلس کور
ملک صاحب تاسو یعنی تګ راتک نه کو په دې تیرو دریو لسیزو کې یا څلورو لسیزو کې تاسو عملته د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې میشت وای کارتونې درکول یعنی تاسو د حقوق کوچانو په ډاله کې نه وای چې مثلا د پاکستان او افغانستان ترمنځ مو هر کال تګ راتک کو مثلا په پسرلی کې وولي کې د بر وطن تر اتللې مثلا په زمي کې چې هوا سړې در لار وطن ته تللې تاسو د حقوق کوچانو په ډاله کې نه یې
نه موږ په هغو کوچیانو ډالو کې نه یو موږ چې کله د موږ پلرونه چې کله پاکستان ته راغلي وو نو هلته دوه قسمه مالداري وه یو قسم مالداري د افغانستان وه چې هغه ته افغانۍ مېږې ویلې افغانۍ مېږې څه وې هغه خلک به پاکستان ته تلل راتلل او د موږ زیاتو خلک چې وو هغو بیا دا کرغې مېږې ورته وایي همدغه څه پیدا کړي همدغه بیا لکه افغانستان ته نه تلل بیا دغه کاغان ناران سواد دې علاقو ته به تلل په اوړي کې او په ژمي کې به بیا دغه دلته په دې پتېجانګو میاوالو ته لګن په دې کې اوسېدل نو موږ هغه خواته نه تللي پاکستان ته مو کلم نه تللي بس افغانستان ته
او دغه کوچان دغه کوچان چې تاسو وایي چې په ما پاکستان کې څو لسیزې اوسېدلې دي درېم نسل اوس هلته د ژوند کولو په حال کې دی شمیر څومره تر رسیدي آیا تاسو د کوچانو اساسي توپ کوي تاسو ته شمیر معلوم ده چې څه شمیر کوچان داسې دي چې په پاکستان کې درنی می سلور لسیزي اوسېدلې دي
بله تقریبا په دې علاقې کې کم نس کم سیدیم کوچان ل زر یو نیم زر لکه پنځله سوونه زیات کورنۍ دلته په پاکستان کې دا ماته څه کومه معلومیږي کنه نور خو د دې ډیر قسمونه خلک دي کنه نو دا کوم د موږ د همزای کم چې دا تقریبا تر پنځله سوونه زیات کورونه دلته دي موجود دي
او دا کوم ځای کې د پاکستان کوم ځای کې تاسو میشتي
موږ د پاکستان په ټکسلیا سیمه کې میشو او زیاتره خلک بیا چې کوم دي زیات کوچان چې دي دغه په د پټېجنګ په سیټ کې میاوالا اخوا تروات ګجرخان د پنجاب دی علاقو کې په زمي کې موږ میشي زیات خلک دلته دي
او ټکسلا په هغه کې دا ټکسلا په هم د پندای شاوخوا کې درول پندای کې دا
راول پندای کې د ټکسلا او راول پندای ځلا کې دا
نو اوس خو راول پنده یو اسلام آباد نه د غنور کډوال راباسي پاکستان هغه کسان چې کارتون لري د ای سی سی او پی او آر کډوالم کوچانم په همدې ډله کې راځي یعنی تاسو ته هم ویل سوي چې وزیل دی وطن
بله موږ ته هم خپل هر کور ته چې کوم افغانای ده په پاکستان کې اوسې هر کور ته راغلي دي موږ ته خپل هم د شپې راغلي وو بیا د شپې راغله موږ تقریبا الته لاس پنځله سکور په یو ځای کې د شپې تقریبا یو نیمه بجې راغله بیا زور وتلم بیا مې غوته ول چې دا خو شپه ده ماشومان زنانه ټول بيدې دي هغه ول موږ ته ټول کسان وخه او موږ کارتونه وخه دا دوه دا موږ ورته ول چې ټول بيدې دي یو ورځ راشي لا به موږ تاسو ته کارتونه تل راوړو ټول به وګورو نو بیا په څخاره باندې بس شپې رسخت کړل نو په هر ځای کې بیل بیل په دکانونو کې اکثره د دې کې چې د ورځې دا کوچان خلک میګی سروي یا وزي سروي دې تم راځي دې تم راځي دا مونیسی زر 2000 3000 داسې پیسې درواخلي بیا پریدي او نیم داسیم کېږي چې کارتونه ترواخلي کارت تر وسی تانه ته نو بیا پټانه د څه ورزال تر ازال ته تقریبا زیاتې پیسې اخلي
او ملک صاحب دا کوچان چې دی 1500 کورنۍ شاوخوا چې حالت مثلا وسی دایمي په پاکستان کې څه ډول کارتونه لري دوی ته د پاکستان شناخت کارتونه ورکول سوي او کنا غه د افغانستان د هویت کارتونه ای سی سی او ک پی او آر غه د یونیسیار والا کارتونه کوم کارتونه سره تاسو وسی او کدا کسان هم شته چې بيخي کارتونه شناخت کارت نه لري
بله دا څه کسان ډیر کم دي چې کارتونه نه لري ولې په دې چې دې کې زیات پی او آر کارت لري دا کوم شنه کارتونه چې ورته ولیکي کې د یونیسیار لخوا چې ورکړل سوي دي او په دې کې هر کورنۍ کې یو دوا دا څه کسان بیا دا زیړ کارتونه هم لري دا سی سی ورته ولیکي دا اوس ډیر مشکل دي کې دا نو دې سره اکثره خلک خو لار کوم یو کورنۍ کې یو دوه کسان و غلاړ او جنو کې وسم لاستا د دواری ټیم لګوار ک تقریبا د جون تر شپږم میاشتې اخر پر سټیم ورک د خلک په لالم وسته دي نو دا ډیر زیات ستونزه سره وسم مخ دی او جنو داسې کورنۍ مو کې ستاده چې اند کوچانو کې چې در شپږ کسان پاملو او درې کسان سره له ماشومانو یې بوتل او درې کسان ماشومانو سره یې پاتې کړل دلته پاتې شول هغه لکه په نیمه یې واړول نیمه هلته پاتې شو او نیمه داسې کورنۍ هم شته موکې چې هغه بالکل واړه واړه ماشومان یې کورو ته پرېښودل هغه ټان سیسي والا او هغه ته بوتل نو مشکل ډېر زیات دی خلکو دلته ټیکټرې دي خلک یې په نیم ریټونو هم نه غواړي او غواګانې دي مالونه مالداری خو ډیره دی وس یو کور 200 میږي هغه وس په فیلال خو دی واخه نه خرسيږي نو اټیم پر سدوره موږ اکثره غوښتنه دی افغانستان له حکومت نه ده کنه
بل ملک صاحب د ته به ورس تر اوسه چې د افغانستان په حکومت کې د محل د کوچانو اساسي توپ څنګه د څومره تاسو غوچتیږي د حکومت چارواکو تر رسول کیږي په دې پاکستان کې لا هم پاته کیږي تاسو 1500 کورنۍ چې شاو خو دی او تاسو یې استاذ یې تر ډیره کاروبار مالداری ده دغه مالداری ول تاسو افغانستان ته نشي را انتقال ولې څه ستونزه ده په دې برخه کې
نو دلته خو په دې ملکه تقریبا 13 کال چې کوم مشکلات راغلي دي افغانانو اوس راغی په دې کې خو یو چرګم نه پریګیدي چرګا یو کس وای موږ ورکه ما شوم هغه چرګا بوته ځان سره تورخم کې غم تر خپل سوي و فلال خو نه بریدي او بل د مالداري حکومت د افغانستان کې کېدل ایم نسیدا د پاکستان سره د مالداري دا د حال د نس کېدل نه سره ولکېږي نه دی غلطه دې د زمينسته چې غلطه البندونه ست لا په زمي کې داسې وسایل غلطه نه سي دا مالداري هلته وسي نو دا د پاکستان عادت مالداري دا د غلطه نس کولای بالکل نه پاتې کیږي دا مړه کیږي ټوله
خا یعنی د پاکستان له هوا سره رالو شوی څاروي دي چې افغانستان ته راوړي ممکن تاسو وای چې ناروغ شي یا مثلا ژوند لا سوار کی او آیا داسې هم شوی چې کوچان په تورخم یا د ډیوران کرخي په نورو سرحدونو راړول شوی وي افغانستان ته مالداري طریقې ته شوی داسې د داسې په شاهدان یې تاسو
دا سه پیغه خو اوسه پر زنم خبر خدا سه معلومات را تستدی دا سه کورنۍ را ته معلومی دي ساغو کورونا او لګ مالداری پاتې د پجان کې هغه نی ولسوی او هغه موټر کې چولی وو او ته مالداری پاتې او بیا مالداری او بل الته د سناګل په نوم یو نمائنده دا هغه راوستلی او هغه خپل کور در راوستلی او بده مې خبر یې ما
خا نو تاسو ته وای چې تاسو له پاکستان او زیلار سه افغانستان ته مالداری څه وای چې مالونه هم در سره بوزي او کنه مالونه بدوی نه پریږدي تاسو څه ویل سوي
نه نه د مالونه نه وای هغه وای چې مالداری مال به نه ولي تاسو به خپل بسترې لګ لګ سامان وړي نور به مدلته پرې دی د مال وسه پوره هیڅ هم ته نه دی ویلي هم خلک څه کوم دی هغه مکتواز تاسو خو ځی تاسو مالونه شان خو بتول پاتې کیږي او د خرڅولو سوداګر مې نست چې څوک واخلي او په نیمه بایم نه اخلي وس خلک نو ټول ستونزه ده کې دا
او تاسو حالت په پاکستان کې خو په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت د طالبانو ډیپلوماټان پکې دي هغه سفارت ته مسالور ښکار کړی یو نیټسیار سره مخبري کړي څه وایي دغه چارواکي آیا د پاکستان حکومت ته تاسو غږ رسیدلی
بالکل موږ هلته تقریبا په سفارت ته موږ ورځو غونډې هلته کې سفیر سره موږ کړې دي غونډې خو سفیر موږ ته دا جواب راکړی چې دی کې ما هیڅ اختیارات نه سم خپل علي ځلې کو خو د مو خبره وړاندې نه منل کیږي او موږ ته پاکستان حکومت دا وایي چې افغانان ماجر دی ووځي او یونیسیار چې دا یونیسیار موږ ته هغه خو دا وایي چې د پیو آر کارتونو والا چې دی هغه سره ټیم ستا او ای سی سی والا چې دی هغه په ماجرتوب کې لکه نه دي او بل نور ادارې کومې دی هغه سره خبرې کړي ټول چې سختي راسي بیا ټول اختیارات نه لري بیا چې لګ الله سره خسي بیا ټول مخته دعوت را کوي بیا موږ سره خبرې کوي میټینګونه کوي نو سپیر سفارت څه دا موږ ته جواب راکړي چې دی کې موږ هیڅ کوم د سي غنسته سي موږ یو کوچا سره کومک لا خلک ټول باید وباسي چې لاړ شي خپل مرزي
او که افغانستان خو ترازی مثلا تاسو اړکیږي چې کا ډیر بار کې هتا ک مالونه مها خو هم پات کیږي کله چې تاسو کا کورونو باندې چاپی راسی بنو بل لار سړی ته نه پات کیږي ځکه وای پردای کار ترنی مش پوده کدی خو ترازی دلته په بار وطن کې یا په افغانستان کې مصمر غا غوړیدل کیږي د کوچانو استاد ولی د محل څومره فعال دي د سرحدونو په وزارت کې تاسو استاد ولی وسمشته کنشته
بله مخو گلزرین مولوی صاحب کوچای موږ د کوچانو مشرو هغه به تیر وخت کې موږ غاوري د موږ څخه کومه سونځه وا کومه منډه وا کومه هرڅه بو هغه حال زل کړل نو اوس نه پوهیږم چې اوس پیلال دای په خپل وظیفه ده کدای په بل
وظیفه ما خاغلی کوچی سره خبرې وکړې خاغلی گلزرین کوچای چې د کوچانو په ریاست کې وغه ویل چې د مهال رسمي دند نه لري او له وظیفه ګوښه شوی دی نو تاسو ته ویل شوی چې بلکم کس په ځای مقرر شوی
مونږ خو مخکې به وو گلزرین کوچی موږ سره اره و خبر غالګ مور ته رسید په اسانه سره خبره اوري دای په خپل کوچای وو همځای وو د کوچانو په سوزو خه صحیح پوهېد په ارچی شي پاري صاحب باندې نو بس نو وای بل کوم کس راغلی هغه سره موږ رابطه وسه پوره نه ده سوی ما تقریبا مخکم کوشش وکم هغه سره رابطه کو خو رابطه وسره ونه سوله ما څه کوتور خیال دا کسان چې موږ وسره غټول بدل سوی دي بل موږ وس په افغانستان کې موږ هیڅ کوم داسې ځای نه لرو موږ د نیکونو منځ کې دی په خوش کې موږ مالداري نه کې هغه ته منځ کې دی کمه او نور موږ پلارونو نیکونو به ولڅه ازارجات یا وطن دنو نه پیګم صدا دی د ورس خواته بارډر کې د کومه خوا کې دا معلومات ما ته نه سهاله ته بوي په خوا د کوچان خلک په وړي کې تلل په زمي کې وبیر تر تلل خو هغه وس دی وس زماني خلک چا ته معلومه نه ده نو کې دا شل ته زارګان یا غلطه موږ
دا فکر کوم د افغانستان او د افغانستان مرکزی ولایتونو د میدان وردګ او بامیان او دایکونډي د غوښه او خوا کې څو زله نخته هم وشوي ممکن تاسو هم خبر سوي پر سنۍ کې څو کال مخکې فکر کوم د احمد کرزي د واکمنۍ دوره و چې څو زره هلته د کوچانو او ځایي اوسیدونکو ترمنځ نخته وشوي د همدغه سرځایونو په سر باندې اوس که تاسو افغانستان ته فکر کوئ راځي کوم ولایتونو ته یا بیرته به خوست ځای او کنا فکر کوئ هیڅ د سرپناه یا د خیمه ځای به نه لري ځکه افغانستان کې خودخت ډیری دی او نن سبا یو څه آباد هم دي ځکه ورختونه هم وشول خبنوي چې مثلا د غمالداري مو یو ډول سره ورسوي سمرتا او بیا راشي دی خو د خپل وطن کې مالداري وکي کاروبار وکي ځکه بیا به مولدي وطن نه څوک نه باسي ځکه د خپل وطن ده
داسې خبره ده چې مونږ خو اوس ګوره د کوچانو خو کله چې د افغانستان راغله له زیرو نه کارونه شروع کړل نو اوس هر یو په پردي وطن کې دوره سرمایه چیرته د وسره دوی لاړ چې دا مال نه لته په نیمه بیه خرڅ کی بیا هلته لاړ چې هلته په یو کال به دوه کلو کې لامغو خلکو لامغو حساب کتاب سره بلد شي نو دا خو البندونه غواړي تګ را تګ غواړي ډېرې کیسې غواړي نو خلک زیات سره دا پروګرامونه چې کوم دي ودونه د خیراتو کې خلک خبرې نن سبا ټولې په دې کېږي چې دا به څه کوو څه به کېږي نو ما ته د ورځې ډېر تلیفونونه خلک کوي څه چل اوس سره به کېږي نو صرف دا راپاتې ده موږ وایي چې خدای د خیر کې بس صرف دعاګانې به کوم دغه راپاتې نور کوچیانو ډېر حالات چې دا یقینان بس ډېر سره خرابه ده او هیڅ لار نه ویني افغانستان تم لار نه ویني چلته مې دوی جون جایدادونه نستا او نه پیګم چې حکومتونه به دوی سره سره کومک وکي یا به وکي یا به ونکي نو په دې نه پوهیږو نو بالکل خلک سره پریشان دي ډیر
او تاسو د پاکستان دایمي کوچان چې مالته وسیدلې او تاسو د افغانستان هویت لري هلته په خوا در سره څومره مرسته کیدله آیا د پاکستان په خوانی حکومتونو استاسو پختنه کوله زکه تاسو خو کوچان خود سی یو طبقه ده لکه بسګر غوندې چې مثلا روزي برابروي محصولات برابروي د مغې سیمه اوسیدونکو ته تاسو یي مثلا چې مالداري کوي او خلک مالداري تاسو استفاده کوي یعنی تاسو هغه قشر یي د ټولنې چې نور تخپل خدمات وړاندې کوي د څاروي لاري د مالداري لاري یا مثلا بسګر د کرنې لاري نه نو څومره قادر کې د استاسو په غټ ولنه کې په خوا اوس خو در باندې فشار راغلی دی چې وځي په خوا مو قادر کې د هلته پښتنه در باندې کېدل هغه واکسینونه د سارویو چې وو نور داسې پالنه او روزنه کېدل استاسو د سارویو
او بله بالکل مخکې په خوا به چې وو لکه پاکستان کې د زمیدار او د مالدار خلکو ډوره مشکل نه وو په هر ځای کې به چې تلې لکه پردي زمکو کې بماړه ول نور یو خپل خپل چې کوچانو کوچ ک حکومت مو دوی سره لخوا دورا رویا باد نه کوله او بل یو تا دې واکسینو خبره وکړه په بازه پښپګ میاسه بعد کال بعد به واکسین سرکاري واکسین خلکو ته ورکاو نو خو کوچانو بس خپل دا کړل چې دور چاته ضرورت نه ونه چانه دور غوښتنه کړه بس خپل گزاره خپل 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 مند کوله او خلکو نه نور غوښتنه کوله زیاته نه دور چانه تامه و بس خپل کار کاو بس یو خپل خپل کوچ او بار کې وبدي کې مصروف نو تر اوسه پورې دوی سره بیا بیا موټر سایکل بیا بیا ټکټر هم دای پیدا غټ هغه ته نه درسه دلی سه دوی ډیر غټ کاروبار وکړي لا ډیر مثال له غټ کارونه وکړي خو صرف یو یو ټکټر یو یو موټر سایکل دی ان تر رسیدلی دي او د سه لاس پیسه د خلک سي دي هغه بیا مشندریان دي ماشینان یې اخیست دي نور لکه کوم کاروبار چې کیدا سه دکانونه دا شیان جوړ کړی دي او نور ته اتیا پیسه د وسم لا مالدار دي بس د مالداري کې دوی مصروف دي
bale او ملک سي تاسو کو سال ته په پاکستان کې دنه مثلا وای چې هغه د هوا په ګرمېدو د پسرلای دی مثلا تاسو به زی نور سیمه ته هغه سړو سیمه ته به زی او چې ګرمي پکې کم وي که تاسو زی کوچيږي مثلا خپل خیمه انتقالوي یا کورنۍ یا څاروي انتقالوي فکر کوي په وړاندې مخندون نه دي
bale خندونه خدا دي سه اوس ټیم مختفات ده تقریبا 2 میاشتې ټیم مخته شاته پاتې ده نو 2 میاشتو کې موږ وس دا زرنه کېږي چې موږ البته لار شو او 2 میاشتې موږ منه فراسي بیا غره کې موږ چې غرونه دی البته ډېر مشکل دی البته گاډي نه خېږي په عدالت مزلونه دی بیا برانونه دی البته ډېر ځات مشکل نو 2 میاشتې بعد کوم لا غږ نه استل کېږي نو ډېر ځات مشکل او مصیبت سره موږ مخ کېږو نو موږ وایو چې دلته اېما زله د پدې لاندې وخت کې موږ سفارت سره او یونیسار سره د کوچانو پاکله یو غونډه وکړو غونډه ولرو نو که موږ ته اجازه چیرته راکړله تر تقریبا شپږو میاشتو پورې اجازه موږ شپږ میاشتې لګېږي هلته خواڅې اوس زو او بېرته راځو دېجې پورې نو موږ ته که شپږ میاشتې ټیم چیرته راکړ نو موږ به دا کوچان به لاړ شي که شپږ میاشتې ټیم یې رانه کړ دوه میاشتو دپاره خو ډېر مشکل دی چې هلته لاړ شي او دلته بیا د اوړي کې د اوبو ډېر مشکل دی د مالدارۍ اوبه ګرمې د څښلو اوبه ډېره سخت وي ګرمي زیاته وي نو ډیر زیات مشکل سره صرف په پاکستان کې کوچان ډیر زیات مشکل سره اوس مخ کی
bale دغه کوم کډوال چې په پاکستان کې اوسي او د مهال افغانستان خطر ایستل کیږي دوی یو څه وخت غوښته وای باید یو کال یو نیم کال وخت موږ تراکول چې موږ خپل کاروبارونه پاتو ورسو ذهنن ځان آماده کو دي ته چې دوی خپل وطن ته راوکو چېږي اما غومره وخت د پاکستان حکومت ورنه کې یوازې څو نه وخت ورکه مهلت ورکه چې ووځي وسغه د مالونه چورکیږي مالونه لیلام باندې خرڅيږي حتی په ډیره کمه بیا کوچان څه غواړي تاسو د کوچانو استاد ولي کوي د دې لپاره چې تاسو هم مثلا په خډول سره خپل وطن ته راستانه شي غوښتنې مو څه دي څومره وخت بعد درک ولسي په څومره وخت کې به تاسو ذهنن دې ته آماده شئ چې مالونه مو هم سمرته ورسوي او راشي خپل وطن ته
bale کوچان خو اوس فلال دغه غواړي چې دوی ته ټیم ورکړل شي کم نس کم کال ټیم ورکړل شي یا دوه کال ټیم ورکړل شي په دې چې دوی خپل مالداري په یو خط طریقه باندې خرڅ کی او لا په ټیم سره خرڅ کی ولی په دې چې اوس کوم خلک راځي دلته زوینه م خلک غواګانې اخلي مالونه اخلي او په دې وخت کې خودی دا میګې چې کومې دي دا خوارې دي او واړه بچیانې واړه دي هغه ته نه رسیدلې د خرڅلا وخت نو په نیم ریټ نم کم خلک مالونه غواړي نو کدی د ټیم ورکړل شي دوی سره په ټیم غوښتنه کې نور دا نه وایي چې موږ د پاکستان کې پاتې شو سید پاکستان کې دوی سالیوخ پنځه سالیوخ کال تیر کړ خو وخت تیر سه نو خو اوس دوی صرف دا غواړي چې موږ ته ټیم راکړي چې د مالداري موږ په ست ستري کامندې کام کو خرڅ کو او موږ خپل وطن ته بیرته په عزت سره ولاړ سو صرف دوی دا غوښتنه د ټول د کوچانو
او کچیرته خدای مکړه وخت نه درکول کیږي لکه د غنور کډوال غوندې په زوره تاسو کډی کول ته اړ کیږي نو هغه ناوړه عواقب به څه وي تاسو به کوم ستونزې ګالي او مالداري به مو څنګه کیږي
ناوړه خو به دا هیڅ ګوره څلوېخ پنځه څلوېخ کال دلته هر سړی ډوره مهنت کړی دغه مهنت به ټول لمنځه لاړ شي او بیرته به دوی په ډیر مشکل سره وطن کول یک دویم د امنیت به ولاړ سي او دوی به د پاکستان کوم دوی سو پاکستان سو وایي مېمان نوازی کړي هغه به ولاړ سي نو دوی به مشکل سره ډیر مخ سي هر څه یو سرمایه او اچا لګي کډیره دا چې هر څه الله سو ولاړ سي اکثر د خلکو د کوچانو کې مال دلی چې او بارډر اخوا تکرام نه وبیا ما اخوا تب جلال آباد ته ټلیفون وکاغو به س پیسې مې سی ورته راوړل خارس مارس نو ټول کوچان ومن د سلار چې هر څه بم دلته پاتې سي دوی بلار چې نو د ستونزې سره به مخ سي.
په راولپنډی کې د افغان کوچانو استاذ ملک روزی خان کوچي و چې آزادۍ رادیو سره خبرې کولې.
درسي ساعت
له شنبه تر چهارشنبه د اوم اتم نهم لسم یو لسم او دولسم ټولګیو
د بیولوژي کیمیا جغرافیا او تاریخ مضمونونه
او یوونه بلونی د رواني روغتیا او افغان خزو د تاریخ مضمونونه له ازادي رادیو خبريږي.
درسي ساعت د لرن افغانستان ادارې په ګډه همکاري تاسو ته وړاندې کیږي. اوریدل یې مهروي.
سرو چانے نوے باران دے پتی رائی واربینا سرو چانے نرے باران دے پتی رائی واربینا سرو نرے نرے باران باری گ زرو جانے